صفر تري تري بينزو سلام عمدا تبعيما صفر سلورة دا اتاليا شبيتو نحسا واللس نو روشان هم در توائم سپر و نه و سپر شپاک پینزه شپاک نه و نه اتصالاش میره تا بیوائم چه در پالش میره در هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کولشی نکسونه کده چا پکاری و تیور لیگم سپر و اتو اتو سالور پینزه سپر دری دری پینزه لتا سحا دا دادای رادیو سحا یو نڑی ماننا چی منگتا موخ را که خخ پراونا اللہ ممل شا
گرانو دوستانو دا یوش میل پیدا سو و کسانو پا اکلمو پیغامونا واوری دل در علی جون کو سخا یا دیر ماننا اوس پا هم ده هو گران اوری دون کو پیغامونا پا گر سر واورو شد خپل رو کسو و عزیزانو پا اکلی را لیجلی دی
مالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دزدا رټول درنو او کډمو نړیوال کارکونکو ته ټول امکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکرو خوش خوشاله د ډاکټر محمد خادم د هلمند دولت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشان صاحب محترم زما د طرف ته تاسو سلامونه کول کې په دې لم تاسو بم شیاست زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د مادهبات کلی د مادربیشو د سیمه څخه نه درک سوې دی عبدالبصیر نومیږي تقریبا په جواب باندې ګونګي دی غټ ځوان دی خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک څه وي دي نه د کسو چې ایران ته بتللې په راکبې کو پر کوم خوا باندې تللې هم معلومات نسته کار مومن مسلمان ورور ته د عبدالبصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیره د اړیکې ونی سي زما ټلیفون شمیره ده 0001 1429 هم دغه شمیره ده چې واتس اپ هم پر استا زه زل بیا درته وایم 0001 1429 یعنی سپر وسو یو سل دو سلیش تاتا سوا نولس و سلام زما پیغام پا بار بار نشر
سلام علیکم و رحمت الله ما ورور دای ده نمیگی سای پلا جان ده پلور نمی زر جان و که هر چه تا ده معلومات کیگی پا دیر بخنه و مهربانه سرده زما تا پا دیش میرا عدی که ونیسی سپر وسوا چلوی رویا درائی سواش پیتا و تا سواد وانوی بلاش میرا دا سپر و سواد شپکش پیتا اتیا و تا درش نوی سلام علیکم
السلام علیکم زگل احمد هلمند ولایت نه د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمې د پیغام پریښه د ما کچې د شاه محمد په نامه دی د حج نجیب الله کازګی دی د لوی باغ دی د لس کال کې چې د کور نه درک دی که هر مسلمان ګوره وړه معلومات لري نو ما ته په دغه نمبر زنګ وسه پر وسه پر وسه پر وسه پر لس تریس وسه پر دېش خپل شیرینې دی ترلاسه کړه السلام علیکم
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم محترم زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولد ګل احمد د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ کلی ټال 15 کاله عمر لري دماغي مشکل لري اته میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نادرک سوی که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دی په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 1 5 1 3 0 1 5 1 3 0 1 5 1 3 1 3 بلش میرا 0 1 0 3 0 1 0 3 0 په دغه شمیره د زمور سره معلومات وکړي
تنور ہے کیا
ګران اوریدونکي، تاسو په خپل پیغام کې د خپل رکسي زوی نوم او نشانی نه ذکر کړی، نو لطفا موږ ته بل پیغام راولېږي او په هغه کې د خپل رکسي شخص چې تاسو زوی دی د هغه نوم، عمر او نشانی هم موږ ته راولېږي. مننه.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شاند آزادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو له درم چې زاله رو جوړ خوښ او خوشاله توکل آرامه بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډېر په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي. زه هم میډیا سانیټي ما د ننګرهار ولایت د بډیکوټ ولسوالۍ نه مې درته زنګ وخلي. زمونږ همدغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی، باز محمد ولد جان محمد، لک کال عمر لري، دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. په چاله معلوماتي یا چالی دلی موږ لږ د اسلامي همدردۍ د مخې په دغه شمېرو اړیکې ونی. صفر واویا صفر شل شپږ شپېته آخري کې نوي شمېره یو ځل بیا وایم، صفر و و صفر دوه صفر شپږ شپږ نه آخري کې صفر، او دا بله شمېره ده، دا هم ځان ته روالې خامخا، صفر واویا درې واړې نه یو درې درې شپږ، دغه شمېره بیا یو ځل هم اعلانومه، صفر واویا نه سوه نه نوي یو سلو درې دېرش آخري کې شپږ. بس باقي ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان دی. زه هم لري
زموږ یو ګران ورور چې خپل نوم یې نه دی اخیستی په واتساپ کې موږ ته یو پیغام ایښی دی او په هغه کې داسې لیکي: زموږ یو رکسوی ځوان دی، نوم یې خیالي، ولد جان حقو، ولایت روزګان، د ګیزاب ولسوالۍ د تاله د کلي. لس کاله کېږي چې رکسوی دی، دماغي تکلیف هم لري. د ورور نوم یې سردار محمد دی. که په اړه هر څوک معلومات لري موږ ته دې په دغو شمېرو معلومات راکړي. اوله شمېره صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بیا تکرارم: صفر و و پنځه اته درې و یو شپږ یو. بله شمېره صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر. بیا تکرارم: صفر و صفر اته اته څلور شپږ څلور درې صفر.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله، د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې اوس یو ویشت کاله دی. په رنګ غنمرنګه، په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي، که هغه د افغانستان په داخل کې که بهر کې، نو د الله د رضا، اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت. دریمه شمېره ده صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم. دا زادی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دوه لوکان ورک شوي دي د ولسوالۍ څخه، چې د دغه زامن دي له شمس الله کا او د مجد کا ملسیان دي، شمس د سیمې څخه ورک شوي دي. تقریبا دوه نیم کاله به کېږي. دغه معلومات لري یا معلومات ورته کېږي، یا دوی خپله زموږ راغلل دي. لوکان اصلي دي د بهرن د ولسوالۍ خود د سیمې دي. ورڅخه د نوزاد ولسوالۍ د نشمس په سیمه کې ورڅخه دي. زموږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. دا شمېرې ورته وایم چې صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. او بله شمېره د دې سیمې شمېره ده. په دې شمېرو زموږ سره تماس ګیرولی شي. صفر و صفر درې پنځه یو اته څلور درې څلور په دغه دوه شمېرو سره دې زموږ سره کبیر موږ هغه اوري معلومات ونیسي یا بل چاته معلومات کېږي موږ ته یې زنګ ووهي تقریبا دا دوه نیم کاله ورک شوي دي چې معلومات یې موږ ته نه کېږي نو شیرینی انشاءالله شکوه ترلاسه کولی شي نو د ازادي راډیو د کارکوونکو سمو دا غوښتنه ده چې زموږ اواز نشر کړي او سلام په احترام سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادي راډیو ته غوږ نیولی ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ګډونوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا نکامی ولسوالۍ څخه یم روشن صاحب محترم دلته زموږ یو تن د ترزوی ضیاالحق د پلار نوم یې میر محمد دی تیرو څلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري ذهني توازن یې ګډوډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی ټیم جامې او تور واسکټ یې پرته نو یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده هر چاته په اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي اطلاعات شمېرو وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش یعنې صفر اووه اته صفر نه نه اووه پنځه درې دوه شمېرې یو ځل بیا وایم صفر اووه اته نه صفر نه اووه پنځه درې دوه بله اتصالات شمېره وایم صفر اووه سوه او دېرش پنځوس درې دېرش اووه اتیا یعنې صفر اووه درې صفر پنځه صفر درې درې اته اووه نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي واټساپ شمېره هم وایم صفر اتاویا نوي اووه نوي پنځه سوه او دوه دېرش تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو مینوالو ته نور الله هجران ملک کابل زمونږ یو د تر زوی چې دی دا څلور کاله کېږي نه درکه شوی دی تقریبا د شپږ دېرش اووه دېرش کلو عمر لري نوم یې نواب دی د بل ورور نوم یې ملاخیل دی خړې جامې پر تن دی که هر چا ته په دې اړه معلومات یې یا یې پیدا کړی ورسره یې څه درکې لري په دې شماره موږ ته زنګ ووایه شماره ورته وایي ماربا شماره ده واټساپ هم پې په حال صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنې صفر اووه اووه یو څلور یو پنځه اووه صفر درې بل اتصال شماره ده صفر اووه سوه اتاویا صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه کلوي یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نه په دې هیله چې پیغام نشه شي باقي تاسو ښه پروګرام ښه وختونه د خدای په امان
السلام علیکم زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تخته پل د کلي دی د اخونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې پنځه لس شپاړس کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي د ټلیفون نمبر سیم صفر اووه صفر څلور دوه یو دوه پنځه اته اووه دوهم نمبر چې اتصالات دی صفر اووه اته شپږ نه پنځه پنځه څلور یو اته دغه زما د ټلیفون نمبر دی او ایله خلک دي ایله زنګونه نه وایي شاید څوک یې معلومات لري ما ته دې زنګ ووایي انشاءالله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې ما ایمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته خبر اوریدم که زه هم زلال لغمانی ما لغمان او لکه خاصه که می څه خیمه شو نه در کې شو د الهام په نوم ده چې هغه ته معلومه کې نو ته ورو اس بلا زم یو شي څه چې رو هو اته څه چې ر هغونه ها شکایت یو اته یعنی څه چې رو یا اتیا نه وی شپه څه اتا یا په دې کې له څه پیغام نه تر کې نه څه څه پوهه.
السلام علیکم آزادی راډیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان قصوی دی د صدام په نامه دی، د پلار نوم یې دوست محمد دی، موسی کلا د ولسوالۍ څخه قصوی دی. تقریبا 15 کاله عمر لري او د ورکې چې دی قصوی دی 18 میاشتې کېږي. نو که په اړه کوم نور معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهئ. د بیسیم شماره ده 0 8 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسیم شماره ده. او بل شماره درته اعلانوم 0 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 8 2 0 8 0 4 3 8. هر وخت چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهئ. الله په امان.
آزادی ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د زیږې نواری د کلي څخه ما اسکم. ما یو ملګری دی په نامه د محمدین تاجی حسان زوی دی، د محمد امان، محمد رسول، نظام الدین، ملک دین او تاج الدین ورور دی. د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې وه، هر میاشتې مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زموږ دوبۍ ته یا عربستان ته. نو که چېرې یا دې زما غږ اوري یا بل ور د په باره کې معلومات لري، نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. 0 8 2 3 0 2 3. دا یې سره شماره ده. او بله شماره ده 0 8 0 3 0 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه ایم عبید الله ارمنی له بلوچستان کوټي جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډو ما چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز دی، د ډېر وخت څورک دی، د نو لوس کال سره کورونا درک دی، د جمعه خان کارزوی دی، د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ور ک په خپل ځما आवाज اوري یا بل مسلمان ور د غنجان په اړه معلومات لري ولې تی باور وکي موږ چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو دی کورونا درک دی. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کړي یا غنجان ته په خپل زما آواز اوري نو موږ ته دې په دغه لمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکر ادا کوم. زما لمبر د 0 3 0 8 4 8 0 1. لمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 0 8 0 1. دا زما د ټلیفون شمېره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام د نشریدو پیلا.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما ولای عبدالملک ته هلمند د ولایت ته کجې کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی، په بل نامه نانوک دی، او دا یې نقشه ده چې ډنګر او غنم رنګ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله د رضا د پاره دي و موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دا شمېره ده زما 0 و 4 9 و 2 و 1. بیا هم درته وایم 0 و 4 9 و 2 و 1. و والسلام با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. زموږ د یوه کا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی، محمد نسیم نومېږي. شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري، نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي: 0 اویا 1 سوه 1 نوي 0 8. خدای مو مل سه. وسلام.
قدرمن اوریدونکو، قرار قرار د نن ورځې د دغې خبرونې پای ته رانږدې کیږو، په دې هیله چې ستاسو ورک شوي خپلوان او دوستان هر څه ژر پیدا سي، او په دې هیله چې تاسو خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو د سیستم او یا هم د واتساپ له لارې موږ ته راولېږئ. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چارې غواړم. د خدای په امان. مختمو ګډي ګډي ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري. موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل، کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل. د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا په اماتور شکل و، کرار کرار دغه د حالات دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پانتون ته پسې لاړشو، لنډمهاله مالو کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر له لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټوله هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي. افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د جذبان موږ په هغه عمومي تاریخ کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي. منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان د خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکی دی او مثبت سوژه دی. په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو، خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بله نور صاحب، تاسو بیلابیل ولایتونو ته هم سفرونه کوئ؟ پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړی، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته؟ تر ټولو غټ مشکل چې وخت نا وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د اکاسو ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي صحت ته یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د مثلا زه په نورستان کې یا په ځاځي اریوب کې یا په کونړ کې یو ښکلا تصویر هم اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کوي. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته یې ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته یې ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې، د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، او افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دغه یو مشکل دی چې د باوري دولتونو تر منځ تېر حکومت کې هم دغه موضوع وه، خو اوس بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده. نو دا بې باوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاچو د خلکو تر منځ، د خلکو تر منځ موږ چې څو ډېر کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یعنی خلک کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر میلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې حساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کښېږدي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي، او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یوه معیاري عکاس یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سالیس په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه څنګه کوي چې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي، او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې مواردو سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم، چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د نور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع مسار ور خلاص کړی، بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیل ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي، او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان یې په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي. نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې، داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي، یا هغه خپل عادي حال کې وي، یا ښه ورځې وي په حساب. نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي. نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، سیجدي ونهنیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو اوسه استقامت ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستل ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلیږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانیو کیمرو ته نسبت اوسانی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه درونی دي، او نن سبا د وسایل چې دي که لږ مهارتونه یو څوک درونی ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري، نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېره ښه ویډیو کولی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانو چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه مثال حساب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغې اړوند کوم عکس او کومه ویډیو راشي، هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډمهاله وي. او بل بیا اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا د سوژې پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري، او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډینګ موضوعات چې دي، هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډینګ موضوعات دي، هغه استثنایي دي، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري، هغه حتما چلیږي، خلک خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي، په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نور معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه مده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړه او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سروبي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه داسې کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو، نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته. ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندویانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي، نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو د هغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، زما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویۍ د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کړي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره شي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی اثر دی ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کیدی شي ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی فیسبوک دی یوټیوب دی او هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دې ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي په دا تېرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي راغلي هم دي د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا دی چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته یې درناوی وشي او عقیدې ته یې درناوی وشي ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري. نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان لپاره کیدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان لپاره د افغانستان د حکومت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه ولایتونو ته ځمه نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی د سیل ځای دی د میلې ځای دی نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته یوه نښه شته یو چېرته یې کور جوړ کړی چېرته یې مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کیدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بله تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي اکثره په لوړ کیفیت وي او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درکه ولري.
زه په خپله په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي لګښت وکړي تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي اکاس مجبور دی نورو ولایتونو کې ولایتو ته لاړ شي اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري کمپیوټر ولري چې ایډیټي دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري سوشل میډیا کاروي هغوی لري خو یو څه لګښت ته اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي نو کوی شي چې په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاټفارمونه شته چې کوی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ مناسب عاید بللی شو خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو عکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه ما چې په لومړیو کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویونه عکس اخلم نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی خو د نورو خلکو عکسونه ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي څومره ډېره ویډیو کوي هغومره د زاویه ښه کېږي ښه زاویه پیدا کولی شي او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي چپټر هم نه دی کتاب هم نه دی
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې او پوهنتونونو کې هم د پوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپټرونه په خاصتا ژورنالیزم باندې کې تدریس کیږي. خو د پټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي پټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستي وي، خو چې عملي کار یې نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي، نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کیدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی ورکن فور افغانستان کی د افغانستان قومونو او د افغانستان مختلفو نظرونو دارونو د خلکو ترمنځ یو یو پیوستون راوستای شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړي چې په کامې کې شریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي وو، ملګري وو، له بلخ ولایت څخه راغلي وو، همداسې ځاځي اریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن وهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کې څه کوو، خنه به ورته د هرات خلکو به په کامې کې څه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کې څه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو دیو څو کسانو د خوا دی چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا لپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې وضعیت سره مخامخ نسي، یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له داسې کاس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي، په خاص ډول د سیمې د یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو عکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دا فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او خلک غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو یو تشنج چې رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هماغه سیمې د فرهنګونو او دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یوه خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو عکاس باید تسلیم هم وشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي، ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زی عکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزي ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پېښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډیره تجربه به ترلاسه کړي او هغه به کار آسان شي.
ډیره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي ملمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان کاسه او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي ملمه پروګرام کې زموږ پوښتنه ځواب ولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.